دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلامونه، وخت په خیر. دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. یوه افغان امریکایی رینا امیری د افغان ښځو نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی.
خه پریکړه ده، ځکه چې میرمن عمری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره د 2020 کال په اړه غږېدلی و.
د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن په ټلیفون باندې له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکي او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسي او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلی چې رینا امیری چې افغاني ول اصل امریکایي ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان لمخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت د ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفاني فوستر به له آغلي امیری سره د دې وزارت د افغانانو د رایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکو ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلي امیری له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو دی وی غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی ور پرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخوانی والی ګل آغا شیرزی وویل که وضعیت هم داسې دوام وکړي د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړ، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړ او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجه صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي. وایي دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نکړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نکړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبره داسې وخت کیږي چې د اوکرين له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگتن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالتونو او روسي چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگتن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سن پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کیږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کلکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې بنړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګابریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل:
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپري شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې 6.5 میلیونه ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي radio.com کې اولولې. راز د پروګرام اول مطلب ته: یو افغان یو اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو اونجنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي په توګه وګمارل شو. دا ورسره لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته شي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دغه پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې:
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړی استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې، له ملګرو ملتو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت اخلي امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جک پوره سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې د خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه رینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې د اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکرې بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړي، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیا یې هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي او همدارنګه مؤثره واقع شي، ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې ل نارینه خپلوانو پراته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام ل پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ ل 12:30 تر 1 بجې د خبرونه اوریدل مه هیروي.
د افغانستان د کورونې چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال رامنځته شو سیاسي امنیتي او اقتصادي تحولاتو سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړي. ښاغلي جلالي ویلي چې طالبان غواړي کورنۍ او نړیوال مشروعیت خپل کړي، نو باید د هغو منل شو نورمونو چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت ته زمينه برابروي درناوی وکړي. نوریاس نوری له خغلی جرالیس خدمه مرکه په پیل کې پښتنه کړی چې روان 2023 میلادي کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت جمهوریت نظام چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې شلو کلونو هڅو په نتیجه کې نسبی محکم شوی او لدی هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه ځان چې له امنیتی، سیاسي او اقتصادي پلوه د هیواد ته رسیدل ډیر ژر جبران کیدای شي که څنګه؟
تیر کال د افغانستان په نوم بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوسته. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغ دې چې تاسو وایئ دا یو کلی دی. دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت راغلي دي هغه څه کې سیمه شي کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي په افغانستان کې ثبات راولي او یاد ده چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وکړي. دوی جنگ ګټلې دي، د نظامي لارې نه قدرت راغلی دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونشي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تل کړي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، هغه دوی ونخي استفاده کوي ونکي او دې ته انکشاف ورنکي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونکي او نړۍ پاینې زمان کې طالبان د تشویق وکي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل چې پران کېږي کېږي نه ده.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپل غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي که وس راسته دي چې د طالبانو لوکمنی څلورنیمه میاشته پوره کیږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هوادم پر رسمیت نه دی پیژندلې. آیا راتلونکو کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پوری د څلور میاشتو کې داسې نه ده خودلې چې دوی تر هغه وخت بدل شوی دي چې نونسو نوی مکدلو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده خودلې چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نشي ګمان نه کوم چې وي پېژي. دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غوړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چې دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووزي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې اتمن دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتی سکتور مسول وی د کورنیو چارو د وزیر په توګه مدند تر سره کړی، د افغانستان په ځی تاریخ ملک لای ده، دا دوهم ځل ده چې د افغانستان امنیتی ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتی ځواکونه رنګیږي. ولی ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولی د افغانستان امنیتی ځواکونه یا امنیتی سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه پر نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زیو راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتی سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړ چې نوی اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مایا مقاله نشو اوس په واکه په پرامترس چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړی چې اردوګانی په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه د باثبات او حکومتو نازل نه دي. ما هغه وخت ویلی چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړیږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس له هغه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال په هغه اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. له سره اردو په کلو کې نه جوړیږي، د یو باثباتو حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړه کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د 100 کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا لسره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
د ام دی روان 2018 کال پروسه تحولات باندې مو د واشنگتن د ملي دفاع پانتون د استاد علي احمد جلالي تحلیل او څرګندونې واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د هرات ولایت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل لامنیتی پلاوه د سوداګرو لګنو شکایتونو ورسته په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړپوړو امنیتی چارواکو سره ولیدل. دا لیدنه چې نن پنځشنبه د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونې د پلاوي هراتی سوداګرو او د هرات ولایت لپاره د طالبانو له امنیتی مسؤلانو ترمنځ وشوه، په ترڅ کې د هرات امنیتی مسؤلینو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال امنیت به خوندي کړي. د ښاغلي محمد په خبره په وروستي میاشتو کې په هرات ولایت کې د اختطاف او پر سوداګرو وسلوال بریدونه ډیر شوي وو، نو له همدې امله په ورځنیو چارو کې سوداګر له پراخو ستونزو سره مخ شوي وو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د متحده عربی اماراتو د هویت ګمرکونو او سرحدونو د امنیت له وزیر علی محمد بن حماد ال شامسی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، پوهنې، تخنیکی او کرنې په برخو کې د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخی په خبره، ښاغلي متقی په دغه لیدنه کې له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راز ترې نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د صادراتو د ډیریدو په برخه کې همکاري وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلدارې 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1509 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. اخوا موسکو له ناټو څخه امنیتي تضمین هم غواړي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او وی ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسي سره پر راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د دې ټلیفوني مکالمې اعلان په داسې وخت کې شوې ده چې بل لور ته د متحده ایالاتونو او روسي چارواکي د جنوري په 10 نیټه په جنوا کې تر سره کیدونکو خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې خبرو کې به د بسلو د کنټرول او د اوکراین پر سر پر رامنځته شوی کړکیچ خبري وشي. د جنوري د 10 متر ونډې دوه ورځې وروسته په یو بل غونډ کې د روسیا او ناتو استازي سره شخیشي او د جنوري په 14 ټاکل شوې ده چې روسیا د اروپا د امنیت او همکاري له استازو سره په یو غونډ کې ګډون وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د اروپای متحدانو استازي هم پکې وي. د متحده ایالاتونو یو جګپړی چارواکي رسنیو ته وویل چې پوتین د ولسمشر بایدن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې ده. دا په دې دسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران په ټلیفون خبرې کوي. په تیر ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پیل کې و ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداري ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. د جګپړی امریکایي چارواکي دا هم وویل چې بایدن به پوتین ته ووایي چې ډیپلوماسي او ډیپلوماتیک لارې ته چمتو شي، خو په ورته وخت کې به دا هم ورته څرګند کړي که چیرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي بیا د جواب ته هم چمتو شي. لتیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړغښتنو لسخ پور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو له لوري رد شوی. په دې غښتنو کې یوه داده چې ناټو د هغو هیوادو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو لکه اوکراین او ګرجستان. دا غښتنه هم ماسکو کړې ده چې ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. همداراز په منځنۍ او ختیځې اروپا کې د ځواکونو له ځای پر ځای کېدو لاس واخلي. د امریکایي چارواکي چنوبې نه د اخیستل شوی په ورته وخت کې دا هم ویل چې د ماسکو د دې غوښتنو سربیره پر یو شمېر نورو وړاندیزونو چې د وسلو د کنټرول په ارتباط وي د خبرو امکانات شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبه په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چیرته لویدیز د دوی غوښتنې ونه مني دی به پر یو شمېر نورو اختیاراتو غور وکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ یو شمیر مېرمنې وایي دلته د خزو تجارت، لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلي. دغه خزي وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او معاشونه نه ورکول کیږي، نو له دې امله د خزو اقتصادي وضعیت سخت خراب شوی. دوی دا غوښتنه داسې حال کې کوي چې د تیرې شنبه په ورځ په غزنی کې دولتي کارمندانو ته د 2 میاشتو معاشونه حواله شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې
د شزو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پټه په درېدلې. دغه شزي وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د شزو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. شوونځي او دفترونه تړل سوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دوی وایي موږ هم لکه دغه وطن د نورو بېوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمینه راته برابره نسی له سختو ستونزو سره به مخ سو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، زه د خپلې 15 کورنۍ سرپرست یم، وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو له راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي، موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میولې.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستیو بدلونونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نشي، زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مشي.
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیری ښځې په خپلو سوداګریزو کارونو، کورنی محصولاتو برابرولو او دولتي دندو بوختي وي چې اوس یې ډیری برخه بیکاره سوي دي. رازیه ناصری دلته دولتي کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت له راتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاشیې هم نه دی اخیستی، خاوند یې هم بیکاره سوی دی، 15 کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي، موږ به ډیرې بختورې یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي. نه یوازې ښوونځي، بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي. خو د دغه میرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي، دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې، د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزورې اقتصادي حالت له امله ځینې مېرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نیه،
بلکه بالای روان.
یواز اقتصاد نه نه چې دلته د خزو خراب سوای دی، بلکې دغه اقتصادي کمزوري د خزو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیرای خزو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو خزو د ناروغۍ لامل سوای دی،
سبب بیماری ها د زنان شده.
دغه میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاری اجازه او د تیرو میاستو معاشونه ورکړي، ترڅو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د 2 معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کیږي.
هو بلې، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اوله لته دغه مجاهدین و د واسطار وسیزدار خپل ځانونه په را کې د پاسې راواسې بره یوه کیلو دوه کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه مغواز چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته ورکوي. دغه مرستې دي اګر سره پر مخ بندې کې دي سب د مستې خلکو ته ورسي. والسلام ورحمتالله وبرکاته.
ولومړی د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 16 میاشته. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواست کوم، خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لارې وشل کېږي. آیا نن د اوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولیدو چې ویستلي دي، وایي وینه د نوانځکې ته تو شوې، یعنی دونه خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور سي وسي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.